السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمایي تر ډیره د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده او په تخنیکي چارو کې راسره ملګری دی عبیدالله عبید. وړاندې په خبرونو کې البته په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې یو فلسطینی سړي یو اسرائیلي پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړی دی. دا هم اورئ چې په ترکیه کې د وجل شوی وتلی وکیل او د بشری حقوقو د مدافع د جنازې مراسم نن تر سره شول. دغه خبرونه په دغه خبرونه کې مهم راپورونه هم درته لرو چې پکې اوري. د سولې علي شورا وی هلمند د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې دروصل په برخه کې خپل خبرو او کړي ژمنو ته صادق پاتې شي. دا هم اوري چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه علي دروي دولتي لوړپوړو چارواکو د شتمنۍ د خبرولو لړۍ روانه ده. نو راپورونه هم درته خبرو خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سولمل در اوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شوراوی پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې تیز کړې دي. د افغانستان مشران جرګوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له نورو هیوادونو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړي او د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د غوروي په سیالیو کې نن افغانستان عمان ته مات ورکړه. ده هم پورا خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شوراوی پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل او منځګړیتوب هڅې ګړندۍ کړې دي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیله ده چې دغه خبرې ښه نتیجه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي څیرو یو لسکسیس پلاوی په کابل کې د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان مشران جرګوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل روسیا دغه هیوادونو له ډلې څخه ده چې له افغانستان سره د پوځي مرستو ژمنه کړې ده، خو نوموړي دا څرګند نه کړه چې نور له کومو نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ښاغلی مسلمیار هم درس ویل چې تر راتلونکي یوې میاشتې به دغه پوځي مرستو د ترلاسه کولو لپاره له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي سرتیري د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر لازمو پوځي مرستو ته ضرورت لري. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي دروي ټاکل سوی په روانونی کې د ځینو لوړپوړو چارواکو د سبڅو شتمنیو د خبرولو لړۍ پیل کړي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان چارواکو د شتمنۍ د ثبت لړۍ جریان لري. ښاغلی فخری دغه راز په لټولو افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل شتمنۍ ثبت کړي. تر دې مهاله د ولسمشر اشرف غنی د جمهور ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمدزیا مسعود شتمنۍ ثبت سوي دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د غوروي سیالۍ په لړ کې نن افغانستان عمان ته د 28 منډو په توپیر مات ورکړه. لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په شلو ورونو کې د اتو وکټو په بایللو سره 125 منډې جوړې کړې. عمان په 13 اوور کې ټول وکټې وبایللې او یوازې 122 منډې جوړې کړې. تر دې ورځې مخکې افغانستان د همدغه لوبه په لړ کې له هانګ کانګ څخه د 4 وکټو په توپیر مات خوړلې و. د کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه از همکار صالح محمد صالح وړاندې
د اروپایي اتحادیه او ترکیه مشران بنن له یو بل سره وویني چې اروپایي اتحادیه ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل سوی ده چې د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو د اروپایي ټولنې له 28 مشرانو سره نن د کابل پر وخت ماښام په 9 بجې په بروکسل کې وګوري. د سوریې د جګړې د لاسه شاوخوا 8,500 سوریهوالو سږ کال اروپایي اتحادیه ته پناه وړې ده. په ترکیه کې د وجل سوي وتلي وکیل او د بشري حقونو د مدافع د جنازې مراسم تر سره شول. نه سرويشت کلن طاهر الچی پرون په دیار بکر ښار کې مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال په ډزو وجل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس هم وجل سوي دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل چارواکي دا مسله سیړي چې په دې برید کې الچی مستقیما په نښه سوی کې د بریدګرو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې وجل سوی دی. نن د یو کورت پلاوه ګون مشر صلاح الدین دمیرتاش د جنازې په زورګونو برخوالو ته په وینا کې ویل الچی د سیاسي وجنې ښکار سوی دی. د ویل دغه وکیل خپل ټول ژوند سولې، ازادۍ او ورورولۍ ته ځانګړی کړی وو. الچی چې په خټه کورد وو، د کورد یاغیانو او د ترکیې د امنیتي ځواکونو ترمنځ یې دروغې جوړې ملاتړ کاوه. دی په یوه کنفرانس کې د کورد یاغیانو د ملاتړ په تور په جنایي جرم تورن سوی وو. ترکیه دغه یاغیان تروریستان ګڼي. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواوو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو، مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د سوریې پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي، څه چې ترکیه د بشري مرستو کاروانونه بولي په حقیقت کې وسلې دي. دغه راز پوځ ادعا کړې چې ترکیه دا وسلې د سوریې او عراق د لوټ سویو انتیکو او لرغونو آثارو په بدل کې ورکوي او د دې تر څنګ یاغیان په ټیټه بیه تیل ورباندې خرڅوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا تورونه رد کړي چې ترکیه دې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تیل رانیولي وي. د سوریې پوځ دغه راز پر ترکیې تور پورې کوي چې د سوریې د دولتي قواوو پر سنګرونو ډزې کوي. یو فلسطینی سړی یو اسرائیلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواوو په ډزو ووژل سو. د اسرائیل پولیس وایي دغه پولیس سخت افسطهن ټپي سوی دی. دا په تیرو دوو میاشتو کې د ولوړ سویو تاوتریخوالو په بهیر کې تر ټولو تازه حمله ده. د سپتمبر له نیمې راهیسې 99 اسرائیلیان د فلسطینیانو په بریدونو کې وژل سوي دي. په دغو حملو کې له چړو او وسلو استفاده سوې ده. په دې بهیر کې لږ تر لږه 96 فلسطینیان هم وژل سوي دي. په دوی کې 60 کسان چې اسرائیل برید کوونکي بللي هم شامل دي. پاتې نور فلسطینیان له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي. د اقلیم په باب دغه کنفرانس چې ملګرو ملتونو رابللی سبا پیلیږي او 12 ورځې به دوام کوي. وروسته له هغې چې په پاریس کې د روانې میاشتې په لومړیو کې سختریزو وسلوالو په یوه لړ حملو کې 130 کسان ووژل، دغه کنفرانس ته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د 196 هېوادونو استازي هڅه کوي د سمندر د سطحې لوړېدو او د هوا د شدید تودوخې د مخنیوي لپاره پر یوه موافقه سله وکړي، څو هوا ته د مضره ګازونو د خپرېدو اندازه کمه کړي چې په نړۍ کې له وړاندې ګڼو کسانو ته خطر پیش کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالت.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه منفي یو. په مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 15. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 8. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 2. او په بامیان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 8.
خبرونه پر ازادي رادیو ټکای اورګوې پانه کا هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د سولې عالي شورا د پاریس له غونډې مخکې چې تمه د افغان او پاکستان چارواکي سره وګوري، هیله مندي کوي چې پاکستان د ازل صداقت ښکاره کړي.
زمږه په امید دا وی چې دا ځلې د پاکستان حکومت خپل ژمنو خپل خبرو کې صادق وسیږي.
دا هماره چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون د جنگ پولیسو کې د مخالفینو لوري د کوم مرحلکانو د ځای پر ځای کولو مسله د اندېښنې وړ بلل شوی.
اطفال نه باید په جنگولو کې راځي نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیمات خلاف کار دی او د بشرپال قانون خلاف کار دی.
که څه هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالي ادارې لخوا د لوړ پوړو دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبتولو لړۍ روانه ده، خو د دې ادارې چارواکي وایي چې لا هم ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړې دي. دا هم اوري چې د افغانانو لپاره د غذایي رژیم د ملي لارښود تطبیق بهیر نن پیل شو. رازول لمړي راپورتا د افغانستان د سولې علي شوراوي هیله مند چې د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې دروستلو په برخه کې خپل خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د سولې د علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خبري د یک شمه پرز د افغان چارواکو در هغو ترګندونو ورسته وکړي چې ګوندې ولسمشر غنی په سیمه او افغانستان کې د سولې او امن په خاطر په ودری اړخیزه غونډه کې په پاریس کې برخه واخلي. خو د چارو شمیر کارپوهان بیا د غونډه د فرانسې د امن په ګټه جوړیدونکو غونډه بولی چې په دې ورسته کې د ترګریزو بریدونو ښکار دوی وایي په دې غونډه کې به هڅه دا وي چې د غوړ دواړو هیوادونو په مرسته د ترګرو پلونه ومندل شي، خو د دوی په وینا د فرصتونو څخه هم باید استفاده وشي. اجمل تورمن په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا په پاریس کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا ترمنځ د جوړیدونکو غونډې نتایجو ته خوشبینه ده. وایي حالات، منطق او اسلامي غوښتنې د دې تقاضا کوي چې ټول خواوې د سولې د مذاکراتو لپاره سره یو خل شي. د افغانستان د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپل خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پات شي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپل ژمنو او خپل خبرو کې صادق اوسيږي. هر هغه غونډه چې د افغانستان چې د سولې د ثبات په ارتباط باندې کېږي، د هغې له شانه سیاسي اراده او حق او رښتینولي باید موجوده وي.
ښاغلی مجاهد وایي چې اوسني حالات ته په کتو او دا چې اوس بهرني سرتیري له افغانستان وتي او د طالبانو په قیادت کې هم بدلون راغلی دی، سولې ته د رسیدلو امکان ډیر شوی دی. په سیاسي چارو کې ولسمشر استازي محمد اکرم خپلواک د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې د پاریس په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ښاغلي خپلواک د وینا له مخې حالت به د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او د بریتانیا د صدر اعظم په ګډون درې اړخیزه او بیا د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ دوه اړخیزه کتنه وشي. د ولسمشر د سیاسي استازي له قوله چې ولسمشر غنی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي هغه پلاوی په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ورجرګه شوی ول په دغه سفر کې ګډون ته غاړه ایښې ده. د یادونه ده چې فرانسه په خپل هم په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو ښکار شوی چې په سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغه غونډې نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر اغا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې څو اړخیزه ښکېلتیا د ده په انخایي نتیجه ورنه کړي.
دا یوازې په پاکستان پورې ماړه نه لري، په افغانستان حکومت پورې ماړه لري، په خارجانو پورې ماړه لري. زه خپل بیا داسې دغه وایم چې په ډیرو پورې اړه درلوده، زه بیا ډېر د دې خوشبینه بیا نه یم.
په ورته وخت کې د چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلو خبرو ته ژمن نه دی او په کار چې افغان چارواکي د یو لړ فشارونو په نتیجه کې یاد هیواد صادقانه همکارۍ ته اړ کړي.
البته مذاکره در مجموع
دی وی البته د مذاکراتو په اړه په ټوله کې دانش ویل چې افغان دولت د مذاکرات نه کوي، خو باید په موی چې د پاکستان ژمنه نه ده. موږ باید خپل تدابیر ولرو، څو خاوي سیاست وکړو او پر پاکستان فشارونه زیات کړو.
فشارونه به پاکستان بیشتر وسوځي.
په افغانستان کې امن په سیمه او نړۍ کې د امن په معنا ده. دا هغه خبره ده چې په وار وار سره د نړیوالو لوړپوړو چارواکو لخوا پر لوی غونډو او کانفرنسونو کې شوې ده او د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان پاکستان ترمن د خبرو اترو د منځګړتوب لپاره د نړۍ د هیوادونو لیوالتیا او تیاری دا ثابتوي چې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله مبارزې ته اراده موجوده وي.
ازادي رادیو له ونه ترو وورځي پونه کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کوم رهل کانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه او خوده او هیله وکړه چې د حکومت مخالف لوري دی د بشر د حقوقو نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي او له دې کار دې ډډه وکړي. افغان چارواکي تاییدوي چې وسلوال مخالفین د جنگ په جبهو کې له کوم رهل کانو کار اخلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان ماشومان په هیواد کې د نن پر ګڼو ستونزو سربېره د جګړو قربانیان هم دي او د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي چې وسلوال مخالفین هم په خپل لیکو کې لما شومان او ګټه اخلي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو په لیکو کې د کم عمر هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه خي او هیله کوي چې وسلوال مخالفین دي د بشري حقوقو نړیوال اصول مراعات او له دې کار دې ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یک شنبه پورز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د جنیوا کنوانسیون یو حکم سره یو غاړه د جنگ چې د دولت مخالفین جوړوي هغوی مجبور مکلف دي چې د جنگ دستور په نظر کې ونیسي. په هغې کې دا مسله راغلې ده چې اطفال نه باید په جنګونو کې د هغې نه ګټه پورته کړي، چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار هم دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم دی. موږ دا وایو چې هېڅ توجیه نه لري چې د جنگ په لوکو کې د کوچنیانو او د اطفالو نه ګټه پورته شي.
خاغلی بیدار وویل په دې اړه له مخالفینو څخه بیا بیا هیله کړې، خو په خواشینۍ سره چې اوس هم د هغوی په لیکو کې له کمعمره هلکانو څخه کار اخیستل کیږي. خاغلی بیدار دا هم وویل د بشري حقونو نړیوال سازمان کمعمره ماشومان له جنگ، شاخه کارونو، زور زیاتي او داسې نورو غیر قانوني کارونو څخه منع کړي او صلاحیت لرونکو خواو ته سپارښتنه کوي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر دی هغوی ته د زده کړو، روغتیا، کار او سالم فعالیت زمینې برابرې کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د موجودیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د شنبې په ورځ د فاریاب په ولایت کې امنیتي ځواکونو هغه ماشوم ونیو چې انتحاري حملې ته یې ځان چمتو کړی و. ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر سمیم وایي چې دوی هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د موجودیت شاهدان دي.
به این بدخشان هم به ملاحظه رسیده و مشاهده شده که اطفال زیر سن 18 سال
و بدخشان ولایت کې لیدل شوی چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمر هلکان موجود دي. د دوی له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او جنګوي.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمر هلکان موجود دي. په خاطر دې سربیره د بشر د حقونو پر خپلواک کمیسیون ګڼو مدني ټولنو پر حکومت او مخالفینو انتقادونه کړي چې دواړه لورې په نښتو کې له کم عمره هلکانو کار اخلي. په دې اړه افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یې کم عمره هلکان ایستلي دي. خو وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د دوی په لایحه کې له شل کلنو څخه کم عمره نشته، ځکه چې له یوې خوا د شریعت خلاف کار دی او بله دا چې هدف ته نشي رسیدلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ او همي مطالب لوستلی شئ. همدارس د ازادي راډیو پښتو فیسبوک آدرس ته facebook.com/ازادي راډیو چې شیبه په شیبه کې تازه خبرونه لوي او تاسو کولی شئ دغه تازه خبرونه سره لاکسونو د ازادي راډیو د ویب سټ یا ویب پاڼې له لینکونو سره یوځای وګورئ. کولی شئ کومو د ریپورت لوستلو ته لیوالتیا وي په لینک د لینک په کې کاګل سره به د ازادي راډیو ویب سټ ورته او هلته به د ازادي راډیو مطالب او خوخکړي ریپورتونه او برخه وګوره. بیا هم د ازادي راډیو ویب سټ تکراروم azadiradio.org. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې لخوا جوړ شوی دی. اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د دولتي لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د خپرولو لړۍ روانه ده او دا اونۍ به هم د یو شمېر چارواکو د شتمنیو فورمونه خپاره کړي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری بیا د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون لا هم یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو تر اوسه خپلې شتمنۍ له دغې ادارې سره نه دي ثبت کړي. کارپوهان وایي د دولت د لوړپوړو چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبتولو لپاره باید یو تقنیني سند یا قانون موجود وای. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې د کابینې د یو شمېر غړو په ګډون له 150 څخه د زیاتو لوړپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت کړي او د خپرولو لړۍ هم د انیس دولتي ورځپاڼې لخوا په نورمال ډول روانه ده. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده چې د همدېونۍ په لړ کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د شتمنیو فورمونه هم خپاره کړي.
موږ دا اونۍ په پام کې لرو چې د ښاغلي احمد ضیا مسعود د سترې محکمې د رئیس او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو د شتمنیو فورمونه په انیس ملي جریده کې خپاره کړو.
اوس د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شتمنیو فورم په انیس ورځپاڼه کې خپور شوی دی چې پکې د اجرایي رئیس امتیازاتو لګښتونو او شتمنیو په اړه ویل شوی دی. د فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداروي تر دې د مخه د ولسمشر او د هغه د دوهم رسیال د شتمنیو فورمونه هم خپاره کړي ول. خو د دغې ادارې رئیس په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې تر اوسه یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو لکه د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست مرستیالانو، د ملي امنیت د شورا سلاکار او د سیمه ایزو ارګانونو د اداري رئیس خپل شتمنۍ له دوی سره نه دي ثبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم د شتمنیو د ثبت لړۍ روانه وه، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مسؤولان له دې امله اندېښنه لري چې په تیر حکومت کې هم د یو شمېر وزیرانو په ګډون ځینې چارواکو خپل شتمنۍ نه وي ثبت کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د دولتي کارکوونکو د شتمنیو د ثبتولو په تړاو د یو تخنینی سند موجود جوتیت اړین غنی وای د غلړی باید د قانوني سند لمخې تر سره شي. د کابل پوهنتون استاد او پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس ګل رحمان قاضي وای
په مجموع کې کم کم بوت چې وینم پر اړه د سب د دارایی د یو قانون نه بود دی سند تقنینی سند قانوني خوردی شه قانون نه نو یو مقرره باید دی او هغه خپل ضمانت اجرایی ولري چې که چا خپل دارایی ثبت نکړه نو هغه ضمانت اجرایی به پرې تطبیق شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د والیانو د شتمنیو د ثبتولو لپاره چې کوم فورمونه د دغې ادارې لخوا دوی ته لیږل شوي بیا ځلي دغې ادارې ته نه دي سپارل شوي. که څه هم خلک او کارپوهان په دې باور دي چې دولتي کارکوونکي د خپلو شتمنیو د فورمو په ډکولو کې ښایي رښتیا او حقیقت ته ډېر ژمن پاتې نه شي، خو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د شفافیت او لا زیاتو معلوماتو د راغونډولو لپاره یې له خلکو او ښاروالیو غوښتي چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوي وکړي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانانو لپاره د غذایی رژیم د ملي لارښود د تطبیق بهیر نن یک شنبه پیل شو. دغه لارښود د عامې روغتیا، کرنې او بولګول او ښوونې وزارتونو او د خوراک او کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا چمتو شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز په همدې اړه جوړه شوې غونډې ته وویل چې دا لارښود د افغانانو د اړتیاو ته په کتو چمتو شوی. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان مسؤول وایي د دغه لارښود عملي کول به په افغانستان کې د خوارځواکۍ او لوږې کچه راکمه کړي. قاسم سولمال په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د افغانانو د غذایی رژیم ملي لارښود په داسې حال کې چمتو سوی چې تغذیوي ستونزو په دغه هیواد کې د مړینې کچه لوړه کړې او خلکو ته یې ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې خوارځواکي په افغانستان کې د ناسم خوراکي سیستم یو له ناوړو نتیجو څخه ده چې په دغه هیواد کې شاوخوا 10% ماشومان ورباندې اخته دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ د غذایي رژیم د ملي لارښود په پرانیست غونډه کې وویل چې دا ملي لارښود د افغانانو امکاناتو او اړتیاو ته په کتو چمتو سوی دی.
این راهنمود با اساس ساینس و علم ساخته شده تجارب
دی وی د لارښود ساینس او علم پر اساس جوړ سوی دی. د سیمه د هیوادونو تجربه پکې په نظر کې نیول سوی دی او د افغانانو اړتیاوې او د غوی مادي او مانوي امکانات پکې په نظر کې نیول سوی دی. شاغل فیروز هم درز ویل چې د زړه ناروغي، دیابت یا شکر، چاغښت، د وینې فشار او داسې نور ستونزې د ناسم او غیر متوازن خوراکي رژیم له نتیجو څخه دي. د غذایی رژیم د غملي لارښود د افغانستان د عامې روغتیا، کرنې او بولګولو، شونې او روزنې وزارتونو لخوا د ګرم ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان په مالی مرسته چمتو سوی دی. په دغه لارښود کې درغلي چې افغانان باید په خپل ورځنیو خوراکي موادو کې کوم خواړه او په کوم اندازه وخوري. د تغذیوي لارښود لمخې چې د افغانانو په ورځنیو خوراکي موادو کې پروتین لرونکي خواړه، سبزیجاتو، میوه، غله دانې، لبنیات او داسې نور ګټور موادو ته باید ځای ورکړل سي. د همدغه لارښود په پرانیست غونډه کې د ښوونې او روزنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ویل چې په ښوونځي کې دغه لارښود عملي کول به وکړای سي چې د زده کوونکو پر زده کړو مثبته اغیزه وکړي. اخو د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د خوراک او کرنې مسؤل تومیو شچری ویل چې د غذایی رژیم د لارښود په عملي کېدو سره به افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمسي.
I strongly believe that implementation and distribution of
د وی ز په دې باور يم چې د غذایی رژیم ملي لارښود لامل کېدو او ویشل کېدو سره به د افغانانو ترمنځ د تغذیه په برخه کې روزنه او روغتیا وده وکړي. د په افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمه کړي. نوموړی همدرس وایي چې خوارځواکي په نړۍ کې تر 15 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې یو پر درېمه برخه جوړوي. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک خوراکي مسؤلیت نه لري او په همدې شمېر کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. روغتیایي ماهرین وایي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت په کتو دا به ګرانه وي چې خلک بشپړ خوراکي رژیم برابر کړي. خو دوی ټینګار کوي چې که په کم امکاناتو سره په خوراکي تنوع ته پام وسي، نو دا به د هغوی روغتیا ته ګټه ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروسل کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو ترڅنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشران به ترکیې ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندي کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقرې څخه غوښتل کېږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپایي اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشریزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیې ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2,200,000 سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشریزه کې ګډون کوي، دغه راز هغه موافقه ترلاسه کړي چې لمخې په دسمبر میاشت کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له سوریې سره په پوله د روسي جت الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشریزه کې له ګډونه ډډه کړې، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک ویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته پاستولي بلن لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسیدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل د سرمشریزه لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوسته او تر څو له دې لارې پر خپل هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي. او د اروپایي اتحادیې مشر توسک هم په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره د دغه سرمشریزه د جوړېدو ملاتړ وکړ. د فرانس پرس په وینا یوازې سکل د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو د اروپایي اتحادیې غړو ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه یا هم لا درکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه و مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم له 2 میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترنګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیې ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې د هېواد کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهال ویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته وویل چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دوه کلونو کې ترکیې ته ورکول کېږي، هغه به په څو مرحلو کې وي. په دې برخه کې ښایي د بروکسل په سرمشریزه کې بیا هم ځینې مسایل مبهم پاتې شي. خو ترکیه په عین حال کې دې ته هیله منه ده چې په نننۍ سرمشریزه کې به اروپایي اتحادیه د دې هیواد د غړیتوب پروسه مخته یوسي. ترکیه او د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي دي چې په سرمشریزه کې به موافقه وشي چې د ترکیې د غړیتوب د پروسې 19 فصل فعال کړي، هغه فصل چې پر اساس د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د دې هیواد اقتصادي او مالي پالیسۍ ارزول کیږي.
په موریدل چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروکسل کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یو مهمه لار ده، دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو ترڅنګ د ځینې نور امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. مخکې له دې چې په افغانستان کې 4:30 بجې شي، البته یو دقیقه وخت لرو، ځینې لنډې ورزشي لاسته راوړنې تاسو ته وایم. د افغانستان د رزمي سپورتونو اتلانو د ترکیې په انطالیا ښار کې د رزمی سپورتونو په اتمه دوره کې د سرو زرو سلور میډالونه اخیستي دي. دغه لوبه په نتالیا کې د 15 هیوادونو ترمنز شوې دي چې پکې له هغې ډلې سمی فیضی دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي او همدارس درې نور لوبغاړو هم د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. البته و کسیز افغان ټیم مو چې دغه لاسته راوړنې کړې دي. اخوا د کرکټ ملي لوبغاړو نن په ابوظبي کې د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. دا د عمان له ټیم سره د افغانستان او عمان هغه سیالي و چې بالاخره نتیجې به د نړیوال جام ته د ورتک په خاطر ډیر مثبت تاثیر وکړي. البته افغانستان په نننۍ لوبه کې اته لوبغاړي په شلو ورونو کې له لاسه ورکړل او 159 منډي وکړي چې په جواب کې عمان 132 منډي وکړي او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. په همدې سره رسیدو د پروګرام نیمایي برخې ته لدی ورسته د لند خبرونه صالح محمد صالح اوروي او بیا د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي بیا به هم لمون سره پاتې شي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له هر هیواد څخه د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د سولې علي شورا وایي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې ګړندۍ کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په پکتیکا کې د تروریستانو د وسلو او مهماتو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. د کرکټ ملي ټیم نن په ابوظبي کې عمان ته د وښتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوی ده چې افغانستان او عمان سبا هم بل دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د اروپای اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني څو اروپای اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواوو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي. په ترکیه کې د وژل سوي وتلي وکیل او د بشري حقوقو د مدافع د جنازي مراسم تر سره سول. یو فلسطینی سړی او اسرایلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپی کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواو په دزو وژل سو. او د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودیدو پر مسله پر یو دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي.
دا سلام پرانی کول زره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي اډو خاوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شل اوریزو سیالیو کې د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي اډو ته وویل چې د افغانستان ټیم د وشت منډو په توپیر د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالي نن د ابوظبي په سټډیم کې ترسره شوه. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې 9 عثمان غني ترسره کړې دي. افغان ټیم په داسې حال کې له عمان سره مخ شوې دي چې پرون یې یو شل اوریزه لوبه په هانګ کانګ باندې بایلوده. ټاکل شوی ده د چهارشنبې په ورځ د انجونو د بایسکل چلونې سیالي په کابل ښار کې ترسره شي. د دې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د شلو لوبغاړو ترمنځ د کابل په ښار کې د یوې ورځې لپاره ترسره شي. د ښاغلي صادقي په خبره دغه سیالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. او د افغانستان د معلولینو او معیوبینو د فدراسیون مسؤلین وایي چې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون د سیالیو د تنظیم مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون تر اوسه یو مسلکي روزونکی نه لري او د لوبغاړو په واک هم کوم امکانات نشته. ښاغلی خوشبین زیاته کړه چې د دې ستونزو سره سره ټاکل شوی راتلونکي میاشت د معلولینو د واټر پولو یو ټیم د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته سفر وکړي. د خبر نو پای
بلې د ازادي راډیو لاله مورستي تازه سپورتي خبرونه واوریدل. پکې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه هم خبر واورید. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 3 دقیقې تاسو ازادي راډیو ته وغوښتل. ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر پر 12:00 منځنۍ صفه او لوی خارونو کې په اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې زموږ دغه مطالب وګورئ او همدارس ژوندۍ نشرات او ثبت شوی خبرونه هم ال دغه لارې ووري. کچیرته تازه عکسونه لخلو سیمو موږ ترا لګاینو facebook.com/azadiradio د فیسبوک هم پته د دلته د ترڅنګ چې تاسو تازه عکسونه خبريږي تازه خبرونه هم په دغه فیسبوک پاڼه کې چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه ده لویږي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په شمال کې کندوز، بدخشان او تخار سکال ناامن وو. په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ له څه وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او همدارس په تخار کې د درقد ولسوالۍ کې هم د مخالفینو تحرکات زیات شوي دي، او تر څنګ په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو ځینې تحرکات لا هم موجود دي. که څه هم چې کندوز ښار افغان ځواکونو نیولی، خو په بشپړ توګه باندې تر اوسه نه دی تصفیه شوی. همداوس راسره په دغو شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال، البته په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیم ټلیفوني تماس کې موږ سره دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ پروګرام ته په خیر راغلی. په بدخشان نه به پیل وکړو. په بدخشان کې د یمګان وروستی وضعیت څنګه دی؟ هلته عملیات بالاخره چیرته ورسېدل؟
سلام تاسو څنګه به سه او د ازادي راډیو او ردونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده، د دوهونه کېږي چې د یمګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او تر اوسه پورې دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو نه ده نیولې. خو د بدخشان ولایت شمېر چارواکي وایي چې دوی یو شمېر ځواکونه هلته لیږلي دي او ځای په ځای کړي دي، او ډېر ژر به تصفیحي عملیات پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. دوی وایي چې دغه ولسوالۍ ځمکې له لارې د لاره چې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده ده، او دوی ټول اکمالات چې دغه ولسوالۍ ته د هواله طریقه کوي، ځکه د ژمي موسم ده او هوا کله ورځ وي، نو دغه د او هوا ورځوالی او خرابوالی دوی عملیاتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي، او وایي چې هر څه روان دي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي.
له بدخشان را دي خو په درقد کې، د تخار په درقد کې هم ویل کېږي چې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي، په دې اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
د درقد ولسوالۍ خو نږدې یو میاشت سوله چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه ولسوالۍ چې ده د آمو سیند په جزیره کې رامنځته شوې ده، چې یو د غاړې سیند ده، ها غاړې سیند ده، یعنی له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د تخار امنیتي ځواکونه وایي چې دوی یو څو ورځې مخکې په هغه کې د تخار په خوجغار ولسوالۍ کې تصفیه عملیاتونه دلته دوی مصروف وو، او دوی وایي چې اوس دوی تدابیر د عملیاتو لپاره تازه تدابیر نیولي دي، او ډېر ژر به تصفیه عملیات پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول څخه وباسي او افغان ځواکونه هلته ورسي.
راځو وروستۍ برخې ته. ویل کېږي د کندوز ښار، که څه هم بشپړه توګه باندې د افغان ځواکونو په لاس کې دی، خو له ښاره بهر لا هم ځینې مخالفین موجود دي او جګړې هم کېږي وخت نا وخته. په دې اړه باندې څه وایي تاسو؟
ستانګ زه چې به لګې دوه میاشتې کېږي خو د کندوز ښار افغان ځواکونو بېرته ونیو، او خو دغه ښار سیمې چې دي د دولت سره دي، اما د ښار په یو کیلومتر کې، یو نیم کیلومتر کې، دوه کیلومتر کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري. حتی که وخت نا وخت د کندوز ښار په بنیاد باندې او داسې نورو سخیلو سلاو باندې ولي، حتی د شپې لخوا نه سخت جګړې روانې وي، د درنو سپکو وسلو غږ اورېدل کېږي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په دشتشرچي ولسوالۍ کې څه باندې یو میاشت داسې تصفیه عملیات روان دي. افغان ځواکونه ادعا کوي چې دوی د دشتشرچي ولسوالۍ 80% خاوره نیولې ده، خو په سیمه کې د ځایي اوسېدونکي وایي چې افغان ځواکونه یوازې د ولسوالۍ مرکز نیولی ده، او یو میاشت راهیسې د دشتشرچي په ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده، چې ښار تړلی ده، خلکو ته ډېر د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي.
بله، وروستۍ پوښتنه دا چې په دغو درې وړې ولایتونو کې، په شمالي ولایتونو کې د افغانستان چې تخار، بدخشان او کندوز دي، په دغو جنگ جګړو کې بالاخره د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟ کډوالۍ هم ډېرې شوې دي، ژمی هم را نږدې دی، د مرستو لپاره څوک نه دي وردانګلي، که څنګه مرستې ورسره نه دي شوې، او وضعیت څنګه دی د عامو خلکو؟ په خپل عام خلک څنګه دي اوس؟
عام خلک خو څنګه صاحب، د بدخشان ولسوالۍ دوه ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، څه باندې درې میاشتې سله چې د وردوج ولسوالۍ، همدارنګه دوه اونۍ سله چې د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، هغلته لارې تړلې دي، خلک له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي، خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي، حتی خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه په درقد ولسوالۍ کې د تخار په درقد کې دلته خلک له ډیرو سر سره مخامخ دي ځکه هغه لاره د هغه ولسوالۍ د ځمکې له لارې تخار سره وصله ده، یعنی اساس انتقالېږي د کښتۍ له لارې هغې ولسوالۍ ته ځي. خلک وایي چې هلته ډېر ناخوالو سره مخامخ دي، خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ډېر خلک مخجل شوي دي او د تروس پورې دوی ته مرستندویو موسسو کومکونه نه دي رسولي. همدارنګه د کندوز ولایت کې دغه د وروستیو جګړو له امله څه باندې 20,000 کورنۍ بې ځای شوي دي چې تر اوسه پورې له دوی سره دغه بشري مرستې نه دي شوي او خلک ډېر اړتیا لري. د ولسمشر په راتګ سره د ولایتي شورا غړو یو شمېر نورو کسانو دغه موضوع یاده کړه چې باید ډېر ژر دغه ولایت ته بشري مرستې را ورسېږي. همدارنګه په دشترچي ولسوالۍ کې باید دغه عملیات ډېر په مخ ولاړ شي او چې خلک دغه کوم ستونزو سره مخامخ دي دغه نجات پیدا کړي.
بله، د افغانستان په درې شمالي ولایتونو کندوز، تخار، بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کور ودان و مریدل چې په دغه ولایتونو کې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځینې تحرکات موجود دي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره بل اخره دغه جنگ جګړو په نتیجه کې لاسو ګریوان دي. په همدې سره رسیدو د پروګرام ورستیو شیبو ته لدی ورسته د اورکښو یزانو خبرونه وړاندې کیږي. په دقت ووري کې د کوم افغان په لټه کې له اندهغه له کورنۍ او ملګرو سره مرسته وشي کړه. تر بیا د خدای پامان.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورکښوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلې، نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکښوي عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکښوي عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکست. محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورکښوي عزیز پاک لدی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره وګورو.
سلام علیکم. شکر د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بچمر د شنو سره خبره کوم. مزه و سفر دا شپږ چار درې و پنځه سفر و سفر ز سپاش سپر ن درې و پنځه مشتا پر دغه اړیکې شماره باندې څنګه اړیکه را سره ونه سي د هر چا چې دی دغه موږ الګ پیدا کړی دی د هر چا چې پر دغه شماره مشتا څنګه و. یا سلام علیکم.
تاسو زموږ اغلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که تاسې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورد کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه آزادی راډیو ټولو کاران اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه حاجی عبدالقیم د کندهار د ولایت سپین بولدک څخه خبرې کوم. ما یو زوی چې تقریبا د جرلسو کالو دی دکان څخه نادرکه شوی دی، د جرلسو کالو دی تقریبا، او چیرې د چا سره وي په دغه شمیرو دي تماس ونیسي. 0 اوه سوه شپږ نوي 1 اوه سوه نوي 3 شمېره بیا تکراروم، 0 اوه سوه شپږ نوي 1 اوه سوه نوي 3. السلام علیکم.
السلام علیکم، ظالم احمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم صحاکم سرکو اجدانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني په ځینې ښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې بعض زخم شوې ده تکه روغه شوې ده. دغه زما غږ خپل اوري او یا د دینډیوالان اوري. ایمانوي ورور له مسجد فلان د شمار اړیکه څنګه کوي؟ خپل درې لکه افغانۍ جایزه وکړله. د اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 3 سر اوو 5 اوو 3 3 0 3 0.
السلام علیکم، زه امیر خان د غزنی کرباغ اوسیدونکی. دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران چې 14 کاله عمر لري، 10 کاله کېږي له کور څخه نادره کړه. که هر څوک په دې اکله معلومات لري او یا دی په خپله اروي، د شبرغان اصلي د شبرغان اوسیدونکی، د فیض آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی، که په هر چاته معلومات یې په دې نمبر دې رابطه ونیسي: 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او په کوم خروټای و سلام. الو السلام علیکم. زما یو زوی دی محمد شاه په نامه مان مودی ستار دغه کال کې د کندهار ولایت څخه مدره کسو دی. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغو شمیرو تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمیرو دي له موږ سره تماس ونیسي. دوه لکه افغانۍ جایزه ورکېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه لالی دم له وزیر خنزی د فراه ولایت د بلبلد ولسوالۍ د انتخاب سری څخه خبر کوم. زما ورور شه عبدالبارو نومیږي. دا دولس کاله کېږي چې نه درکه شوی دی. دی لاړی د کراچی ته. کراچی کې شپږ میاشتې و. دغسې تقریبا بېرته راغی کوټې ته. په کوټ کې چلیدلی و. د هغه نه بعد بیا هېچا نه لیدلی او نه معلومات ته او نه موږ ته درکته. که کوم ورور یا کوم دوست کو خلکو ته معلومات وي یا درک لري یا په کوم جیل کې وي یا بزه په سوسه وي نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبرو دې ما ته زنګ ووهي. د تلیفون لمبرونه دا دي: صفر و څلور اویا څلوېښت پنځه څلوېښت دېرش. بل لمبر دی صفر و صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته. لمبرونه به یې ور بیا تکرار کړم: صفر و څلور اویا څلوېښت پنځه څلوېښت دېرش. بل لمبر دی صفر و صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته. مننه. وسلام.
السلام علیکم. زه کاری وس خان د شیرزاد ولسوالۍ د فیصلو اوسېدونکی یم. زما ورور چې اصغر خان نومېږي د ننګرهار ولایت چکنورۍ هغۍ څخه د یو اراده موټرسایکل سره نادرکه شوی دی. که هر چاته یې معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووه. صفر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. مارا یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. د آزادۍ رادیو نه ډېره مننه کوم. یو پیغام یې زما مخکې خور کړی دی. بیا هم مننه ورنه کوم. خدای پامان.
زما کا ورک ته راشن تنظیم ښکاله کیږي نمی آغا خان نمیږي بانو خپل یال جان دی نوزاد ولسوالۍ د او د کلی د سیمې نه زنګ ولی دی چیرې زما زغ یاد او یاره د زامن اورې نو په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي پروا چې راته وڅ لور درې و یو شپږ وسلام
زه نصیر احمد د بادغس ولایت تمرغاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم د صدیق الله په نام چې دا ډېر کلونه کېږي چې ورک دی او نادره کړی که څوک یو په هکله درک لري یا دی دا زنګ اوري او دې شمېرې ته چې زنګ ووایي صفر اووه سوه دوه نوي دوه نوي دغه شمېرې ته چې زنګ ووایي خپل شیرینی دې هم واخلي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415.
بلې سلام علیکم. زه حضرت کمر دی من ولایت ګرنچول سوالی څخه خبره کوم. ما دې دا کازو دې دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی د اسمت الله په نامه دی که هر چاته معلومات چې زما دې په دغه شماره زنګ ووي 0012 99 0 ډېره مننه.
السلام علیکم. محمد احسان دې زما د ورک نوم عامر خان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کې د نن نه یو څخه اسمان له پلاڅ څخه نه درک شوی دې کیا څه په معلومات لري دا چې تاسو مې وروځي مې ستاسو ماښه مې سپاره سپاره بیا تاسو یو څه ته نو په ګروپ سره ځکه کله دا وګا یاڅه.
السلام علیکم. زه جوړ برکات د کوم د غیر خبرې کوم چې د کوټه د شهر څخه زموږ یو لیک دی چې محمد په نام دی څنګه له سمې چې پیږي د پنځلو سکالو دی چې خپل کور سره نظر کوي دی د رحمت الله زوی دا چې په نظر مې سي نو ار چاته کې پته و ادرس ما د ماتي نو په دغه شمې وروځي رابطه وکړي 0020 320 3 2 5 9 0020 320 3 2 8 9 0020 320 3 2 5 9 او زما خپل نمبر په کندهار کې دی 0030 10 5. ام الله امیر زئی صاحب ډیره مننه کوي چې دغه د اعلان تخش کې نور مو وخت نه ځای کوم. خدای ته مو سپارم. السلام علیکم ستاسو ورور جاوید الباری کاکا.
زه محمد عبد پریا دی نه هلمند ولایت تواسیر ولسوالۍ کې پښتو کلیم مو زه ورور دغه محمد سلیم په نامه دی تهران کې اوسېږي نه یو تلیفون کار کوي نه بله نه بله زه دا غواړم چې دغه زدکالیدلې په دغه شمارې د ماتې زنګ وي 0009 15 0 3 9. وسلام استاکم.
السلام علیکم. برات خان یم د خوست ولایت د همسه تربل له سیمې نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم زما یو ورور چې شیرخان نومیږي د پلار نوم یې مختار ده تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې له کور نه وتلی ده هېڅ احوال یې نه لرو. نو که هر چاته د شیرخان په هکله معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره د 0040 8 6 2 4 4. شمېره یو ځلې بیا وایم 0040 8 6 2 4 4. او یو بل شمېره مې هم ده 0090 99 2 4. مننه کوم. دا ما ټلیفون پیغام مات من خور کړی نه خدای په امان.
بلې سلام علیکم. زه د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې د 3 میاشتې کېږي د ستار په نامه دی د کوره څخه نه درک شوی دی چې هر چاته معلومات کړي نو په دغه شمېره دې ماته زنګ ووي 0020 5 5 5. مننه تشکر. سلام علیکم زنور علی ما د هلمند ولایت څخه مې زنګ ته ولې دی د ولر کني دی مساجان کنه مې دی دوه مال کې وی چې سرګا تر غلې دی دلته یو نا کې یو مې اور بل کې وی چې نادره کړي ار اور مسلمان پیدا کړي په دا لمر دی مو څه زنګ وی اصحاب نو کې سره دې کې مګي سپر و سپر رې دوا سپر نا سپر دوا
کابل ولایت نه خبرې کوم. دا پیغام پیغام آزادي راډیو اورېدونکي یو انجلۍ ده خاطره نیمېږي خیرخانه د سیمې سره د عجزي جمعې کېږي چې نادرکه ده. که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات ولري یا دا په خپله دا اعلان اوري پر همدې شماره دې زنګ ووهي 0 اویا 1 اویا 3 اویا 0 نمبر یو اویا 0 اویا 1 اویا 3 اویا 1 اویا دا ساده ناروغي د کباله ورکه شوې.
السلام علیکم. ایا خړیې دې ورک دې غلې لارغنده ول سوالې دې ول ساتل فکر شاو خا دې هر چا ته چپاتې په دغه شماره دې موږ سره تماس ونی چې پر اجازه وسو د کلیس شکرات یا په دغه شماره دې موږ سره دې کوونی چې هر مسلمان ورته چپاتې دا لازمي دې دا تیز ورور دې نو دا یو درې څلور ورځې کې دې چې ورک شوې دې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 4 1. یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 4 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې خپل 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 دې
آئینہ میں صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاس نیول سرپ نک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکو لائے دے جن 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 خکو لائے دے جن 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 خکو لائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوف گنے ہم دا سے بند بند کو لے دے جون 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 کو لے دے یہ خلقو 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 کولو خلقو منی سے جون دن تے ٹوپک منی سے